مشال رادیو په دې مخامنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تاد خپل تخنیکی همکارې پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې دا اوریدونکو په دې خبري غړې کې تاسو ته لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو پرله اقدامات لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 14مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 مورز ده. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار د ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارډ او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 14مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزي کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلې نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پیښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بیګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد ته وجنګیږي. دی وایي دا خبره کله هم په ذهن کې مره ولې چې ګینې تاسو کوم جنگ کوئ دا په اخلاقي توګه سم نه دی. چې کوم ترهګر دی هغو د دې جګړې کولو لپاره په خپله خوښه پرېکړه کړې ده او هیڅ چا پرې زبردستي نه ده کړې. وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د باجوړ په بمی 14 کې د وژلو شو پولیسو شمیر اته تر رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په 14 کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړ. د باجوړ پولیس وایي 14 د جنوري په 8 سهار مهال د ماموندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې شوی و چې 15 پولیس پکې وژل شوی او 22 نور ژوبل شوی ول. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړ شوی دي. پولیس ویان زیاته کړه چې پولیس سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتي چارو ترسره کولو لپاره روان ول چې ګاډی د سړک تر غاړي د خخ بمی 14 ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډی د بمی برید ذمہواری منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریز او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 14مه زلزله راغلې خو تر دې دمه په کې د مالی او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدې سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوي خو ټکانونه یې په پاړه چینار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپل دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو د غوښتنې رد کړې چې ګینې محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلینډ په هک کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه یې د ډسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبری غړی دا د دې خبری غړی ځینې مهم رپورټونه دادي. په چمن کې نن په 15مه ورځ هم افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلت والوي
اتور خم دی کاغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمر ترانسپورت شام رونه تاجران زمر پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان توی خلیسی می اوسیدون کی لتی رسو میاشت رای سید انٹرنیٹ لسهولت محروم دی.
توی خلیسی لشبیتا زیزار زیاد آبادی دا داغ طول بی موبیل تاور جی پاتا دی لسل توی خلی کتکای سپلی پان گلکاچ خرکانای.
په سواد کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې ځمکو اخیستو نه ډډه وکړي.
په دغه باندې خپل موټر به تاسو دینو راولای او دا قوم چې دینو د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه دینو د ماشی قتل عام نه دینو دا بچکی.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې دا مشال لړیو ده. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزي پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لاره باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کولو پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پر لټ روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر صادق ازګزی د جنوري پر 18مه مشال ریډو ته وویل
واتی ورځ کیږي زمج پرلت جاری دی ار قسم ټرافیک بندي موږ خو یو غوښتنه نه د موږ وای چې هندستان او د سیالکوټ د ګجرات والي در مابین د پاکستان او د هندستان کم بارډر دی. هغه روایت مطابق موږ زو رازو اگر کم د ایرانی بلوچستان سره د اگر کم روابط ایران لزی رازي موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زی رازی په کار د دې مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمش ترانسپورت شام رونه تاجران زمش پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
د چمن پر لټوالو د نومبر لچلم نیټه ل چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لندمال وزیر جان اسکزی په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډه مهال وویل
چمن میں آپ کو معلوم اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کی ترش 50% زیات خلق افغان مہاجرین دی. د چمن سے خلق چې لغړیان ورتوای واڑی افغان خاریان بیل پاسپورٹ پاکستان تراشی او حقوی تا پا تسکیر باند اجازہ ورکول شی، لیکن پاکستان خپلا مجموعی گٹ پا نظر کی ساتھی او دا پریک رائی کڑی دا
پاکستان مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھے کرتی ہے۔
دا چمن دا پلت لخوا پینزا کسیزا کمیٹری ہم جوڑا سوی وا چی دا کمیٹری با دا پلت ستونزی او غشتنی دا حکومتی چارواکو او سیاسی گندون سرا شیرکوی۔ د دې کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 11مه مشالې ډوته وویل
موږ پر 14 نومبر کوټ کړی د کوټ کې نو چارواک سره او بیا د ترنکور کمانډر او د دې سره ولیدو، بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي، په چې اسلام آباد کې مختلفو سیاسي ګوندو مشرتابه سره ولیدل، بیا پېښور ته تللي، مولانا فضل الرحمن صاحب سره بیرته اسلام آباد ته راغلي او په اسلام آباد کې سینټ چیرمن ته او بیا سینټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته پېښ شوي. ډېر موږ سره ژمنه وکړه چې پر داخله قائمه کمیټې چې تاسو د هغه مسلې به موږ په شپږ ورځې کې حل کړو، لیکن دوی دا وفا نه کړه. نو تر اوسه ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی، موږ بېرته راغلي، خپل پرلت خپل
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګامې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې دی او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ویل کېږي چې د سفر موخه د پاکستان او طالبان اړیکې ښې کول دي، خو په عین وخت کې د پاکستان خارجه دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی. د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او له نوموړي په سر کې پوښتلې چې د خارجه دفتر بیان څه معنا لري.
اولنې خبر خو هغوی دا کړی دی چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی، دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا د شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړی.
ترخان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلیو چې دې ته بلنه ورکړی دا د طالبانو حکومت، خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی پر رسنیو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپل خواهش ظاهر کړی چې دی دلته راشي او طالبانو سره وویني. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
ګوره دلته خو تضاد راغلی چې مولانا فضل الرحمن چې کړه ملاقات وکړو د طالبانو استاد سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په بیان کې دا لیکل شوی وو چې د طالبانو د حکومت لخوا چې دیو د اسلامي امارت وي دا غی لخوا بلنه ورکړل شوی وو او دې په اړه بلنه باندې زی، بلکې مشال ریډیو ته خدام ویلو چې دته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپل دا بلنه راغلی وو او دې زی او دې بیا لکه د کندهار خبره ما خپل چلته به زی ملاقات وکړي.
طاهر خان صاحب تاسو ذکر وکړو س رسنیو چې په غی پاکستانی هم شامل دي، د افغانستان رسنۍ هم پکې شامل دي، اغه داسې خبرونه چلی چې د مولا هبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی، خو نه خو د طالبانو لخوا په جار د دې تصدیق شوه او نه هم د جمعیت علما اسلام له طرفه. تاسو چونګې په دې باندې ژور نظر ساتي، تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره تاسو د پښتنې کا اخره برخه تلار شو، نو یو خبر مهم ده چې دا خبر خو درسته چنا د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علما اسلام لخوا بالکل دا نری ویری شوی چې دا ملاقات شوی دی، لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم نه دي. دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شي، یو بوګ مولانا فضل الرحمن خپل باندې ویلی مو چې دی خدای بلل شوی د امیر لخوا د طالبانو دی بل تخامه خازي، خو بیا کابل کې پرون ما خپل هم په دې باندې کار کو، نو موږ دم دا ویل شو چې ملاقات شوی دی. اول دا ویل شو چې یو په یو شوی دی، زری په کې بیا دا مو چې کوم شیخ تریستي هغه ډیر مهم یو دینی عالم دی
موجود
سفر دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بلل شوی دی. نو بیا د سې زن سوشل اکاونټونه چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دی حمایت کوونکو دی هغه یو با شروع کو چې دا سفر بغټ نه کوي او لګل چې خپل خپل یو راي ده زن پکې دا وشه دا نو یو مخالفت غونډه راغله. بیا ګوره زکه د زبیل موجه زما خیال چې سوشل میډیا باندې کړه شاین راغلل او د خپل خلکو پکې مده شو کړ. نو بیا زکه هغه مجبور شو چې نظر مونږ نه خوښ وو. دا تاسو چې خبره کوي زما خیال پاکستان ګوره پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر خنه دي نه دا وبرنه ده مخکمه دا چلو خو سیاسي حکومتونه وو یو نظام او خلک بکې نه اصل خبره به وشوي یو ترتیب به جوړ شو اوس خو رنګ نشته کنه بیا طالبان خپل یو مزاج دی خپل منټلټی دا
ترخان سی ک بیا را شو زمونږ اولنې پښتنه ته چې ما د خارجه دفتر څنګه خبرو کا مولانا فضل الرحمن چتلوم نو خارجه دفتر سنو ویلی بیا سورزی ملت تیری کی خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چې دا وای چې زمونږ نه لري گلے او زمونږ د طرف نه آیا د دې تر شام سو وجه شته دی کنه د کیس داسې خاص خبره نشته
ګوره نن سبا چې کوم د پاکستان او طالبان د حکومت کم یو د تعلقاتو غنویت کې ډیر زیات خراب دی ګوره اوس لکه نن ما کتل چې کوم سوشل میډیا اکاونټونه دا یې پاړه باندې دا یو قوي ګومان دی چې دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د استخبارات سره نږدې اکاونټونه دي په کې نن د افغان طالبانو باره کې یو زما په نظر دی چې منفي غونټه ټویټ او بیا چې نن کله ترجمان دا خبره کوله چې نه سفر دغه شخصي دی حکومت سره پکې څه رول نشته البته دی وي چې کله هغه راځي نو موږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه او څنګه نو ملاقاتونه نتیجې زما خیال چې حکومت په دې وخت کې ځکه دغه کو نه غواړي لکه هغه انګلیش کو اون کور نه غواړي تسلیمې نه چې د خپل تعلقات خراب په دین زورم دانه د خارجه وزارت ویان خبره وکړه او دا چې د سفره د وړاندې سفر شیو د طالبانو د یو پلاوی کمال شیرین د کندهار د گورنر په مشرۍ کې تاسو د ما خپل د دین نظر د چې ممکن نه هغه هم سپایلې نتیجې نه یو کړي.
ترخان صاحب تاسو مطلب دا دی چې کله دا قسم ملاقاتونه نتیجې نه ورکې دي مطلب دا دی چې دا تعلقات ډیر زیات خراب دي که بالکل لن راته وایي چې د دې د خرابوالي مهمه وجه تحریک طالبان پاکستان چې کوم ناقانونه ګرځول شوی ډله ده د هغه حمله دي کنه نور هم سوجي کې دي شي
امیدواری وو په پاکستان کې چې هلته جنگ ختم شو نو دلته هم ختم شي او بیا د پاکستان د ټولو نه زیات خواهش او امیدواري هغه او هیلې امیدونه هغه د افغان طالبانو نه وو چې دوی به پاکستانی طالبانو مخه ونیسي خبرو ته خو سره کېنو لیکن شرایط د دواړو غاړو داسې چې یو بل ته منلو وړ نه وو. اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې بس دا ریته د پاکستان غوښتنو سری وی نیسي وی وجنه یا یې مونږ ته راک ما خیال چې د ټي ټي پی او د افغان طالبانو چې کوم یو زوړ تعلق پاتې شوی دی انډي والی پاتې شوی دا په جنگ کې برخه اخستې ده او زما خدا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ټي ټي پی خلاف ګامونه
وانه او تایخان سیب
سکندونو کې
تاسو خبرې ته دوام ورکړي.
اما دا خبره کوله چې کله ملاقاتونه دوه شوي وو د ملا حسن سره د غوي رئیس الوزرا سره او د غرنګ نائب وزیر اعظم سره مولوی عبدالکبیر سره زبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمن ته وویل چې د ټي ټي پی مسله دا د پاکستان مسله ده پاکستان ته باندې حل
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي او زما خلک مولانا فضل الرحمن به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته اونوي چې تاسو د ټي ټي پی پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې ځکه چې د سره د ټي ټي پی یاره به هم وي. نو طاهر خان سیم اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا سیب د سفر چې دی دا خډیر زیات لوی شو اوګد شو د دې سوجه کې دي شي
ګوره ما خو مخکمه دا خبره کړې چې سفر به شاو خو یو هفته وي او نن پورې هغه پسیلا ما سارم پختنه وکړه دغه خلکو نه هغه تایید نه کچې کله راځي وګوره مولانا فضل الرحمن په خوان ته افغانستان ته حامد کرزی سه په وخت په 2014 کال کې دلته تللی و دغه شخصیت خوشتا ځل خلک بوسره اختلاف مول لري نو سفر څنګه و چې وغواړي چې ډیر زیات خبري وکي او د پاکستان سره د شریکي کې او ممکن ده چې دغه نظر وری
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پړه د تایر خان شننمو اوریدل. یو بل ریپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتي ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبره اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک ریپورت.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن آف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبر اعلانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس پا 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونو نه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله اورکزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل. خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وجه دی یا د امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال د دین غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دي یا داغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی دا به برقرار وي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. نو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې خو فلحال صداغه ما ته سه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دی سره ټول منصوبې ټول طریقې کار هغه ناکام شوې.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د دهشتګردۍ چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده. نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې دا غي په وجه دي دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولې شي یا دی هغه دی وزنډولې شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب باتو کې د ووټینګ نو پدی باندې لګونته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړل چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپل دوستونکو سره پکې اوجل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
بیا هم د الیکشن په اړه رپورٹ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیکشن کمیشن خلاف د توهین عدالت کیس کې پیښور های کورٹ کې درخواست جمع کړی دی. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن هم د پیښور های کورٹ د پریکړې پر ضد سپریم کورٹ ته د تلو پریکړه کړې ده. نن د ګوند صوبایي سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لډیو ته ویل چې الیکشن کمیشن ځان بې پرې نه دی ثابت کړی خو الیکشن کمیشن دا تور نه ردوي. له پیښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. د ګوند خیبر پښتونخوا سید نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن مشال لیډو ته د جنوري په 11 وویل چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبدارۍ نه کار اخلي خو بیا هم دوی وايي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې ټویټر و لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 10 جنوري امر کړی و چې دوی خپل انتخابي نه نخه هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند په خپل ویب سټ هم چاپ کړي.
موږ خو دوی د دې رویه مزمت کو او بل د دې ځان مکمل یو پارټي جوړ کړي دا د دې کار خدانه چې های کورټ او سپریم کورټ دې اورډر کې کار چې امپلیمنټیشن دی او چونګي په اوس پته نه چې دې انټرا پارټي الیکشن نو د پیډ نه سم مسله ده. د تمنګ عوامو بګرځي کمیونټي کې پروګرامونه کو د کوم چې پیډ په موږ وادو دې ته په دې باندې تسکین کیږي نو زما په نظر باندې عوامو ته اوس دا اهمیت ختم شوی دی.
الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارټي دنانه یا انټرا پارټي الیکشن غیر قانوني ګرځولې او دوی ته د بیټ نخه د نور کولو پریکړه کړې و. خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارټي سند په خپل ویب پاڼه شایع کړي کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولې په دې لمو چې سو سوارې د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شنواری سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارۍ نه کار اخلي نو شنن کې څه نظر لري په پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري په دې باب لوای
ګورې دی وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی هغه کې یو اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دی بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې دا غوي سره په سنا سره طریقه باندې د اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه کوي او په هغه کې الیکشن کمیشن پاکستان هم دی. دی وخت کې الیکشن کمیشن پاکستان لومبه نه خبر نه کړل او څه غنه خچې هغه کیس غوي وګټلو د خلاف سپریم کورټ ته لاړې. پېښکه دا الیکشن کمیشن پاکستان بنیادی آئینی حق دی. خو آیا الیکشن کمیشن په تیر وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا لای خپل کړی دا چرته هم نه ده. بل لرخت پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایوول لپاره بل یو ځای هم نشته چې سوای د عدالت نه او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. الیکشن کمیشن دریز لري چې د دوی یو ګوند یا کس سره هم مرسته نشته دی او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داور د خپل دوه ملګرو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سند ویلي خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي وو. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس ثانه چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان ته پی سیمه کې وسلوالو د سیمه یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نور ملګرو په وسلوالو برید وژلې. د سیمه د پولیسو مشر او خازیب رسنیو تویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 ته پی سیمه کې د ماښام وروسته برید شوه چې ځای پر ځای سره د دوه نور ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک کلیم الله د تپی سیمې مشر وو او پی کې یو سرو سلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې سوبر زیوړاندې د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ باندې هم برید شوي وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرلی نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورس تر بل خرابېدو ته روان دي.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً 13 کال هم سلویشن زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن علي زل روان دي د غي کاندیدټ دغه په نخښ شول. حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میر علي حیدر خلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو پر ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورما پیښه ده. 13/2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم میرلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژلې وو او په همدې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین کافلا باندې برید کړی وو چې نو ماوړې او ملګری یې خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومته سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو زیات کاروایی توندې کړې. وسلوالو زیات یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ، د خبرنو لنډیست. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی په کوټه کې خبرې غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شوو پولیسو شمېر اتو ته پورته شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړیو ته وویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شوو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې سا ورکړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامون د تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوې وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې دمه 3 نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزله راغلی، خو تر دې دمه پکې د مالی او ځاني زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپل دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، را سره پات شي ځکه چې په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا تر لاسه کړی دی. پرون پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نخه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړې، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې رپورټ لري.
پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د های کورټ په دوو قاضیانو اجازه نور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث او ریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحالولو فیصله واوروله. د پیسدی وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور های کورټ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخه اغیستلې و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلي دي چې سمدستي دی پی ټی آی ته د بیټ نخه ورکړي او په خپل ویپن دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پېښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خود سیاسی چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پېښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پېښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی ترجمان دی د پی ټی آی او هغه دا ټول کیسونه عدالت ته راوړلې دي نو هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او دا هغه دعوه دادا چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو نو دا ماته نخ کاری چې دا به حتمی فیصله وي بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او دا غي حواله سره دغه یو سټیټمنټ خوراغله دی دویمه خبره دا ده امکان ښکارا کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لوی بریا ده خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه بریښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمل توګه حل شي
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیم نه زیات مشکلات حل شو یو پارٹی چې د هغې وجود د ختمولو کوشش روانو د هغې وجود پاتې شه په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې چې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل اوس هغه نشستونو به هم د دوی سره پاتې شي خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري ناغي سیاسي جماعتونو د خپل ټیکټونه تقسیمای پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دي ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکونان اوس هم گرفتارو عمل روان دي اوس هم په ضمانتونو کې دي اوس هم حقوقی ته د غټو غټو جلسو اجازه نه ملويږي نو زموږ په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړون سفر چې کوم دغه له اوسم پروت دی
یاد دی وی چې د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخ نه ورکوي خو د پېښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10 نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هيله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبريالنو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی خو بیا هم حکومت فیصله کړې وی دوی به په 8 فبراير انتخاباتو کې برخه اخلي بلخوا بعضی سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دی ورته وزنډول شي د مشال لري خبريال نیاز احمد خان له سواد ریپورٹ رکھے
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي خو بیا هم باز سیاسي ګوندونه سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کې دي شي د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان بستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11 نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یو سیاسي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول ځکه چې ډیر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا زگا چې موږ سره ٹائم ډیر کم ہو پارٹیز نیو جوڑے شوی وا خلق رابطو کی اوسم دی ٹائم ډیر کم دے سبب پورا ٹائم دے کوم سره لګ ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نور موچته شي
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتم پرورې انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نه ورکوي او که څنګه تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را کچری الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم ملاو چې زموږ پارټي چې دغه لکه نوې ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان داسې وکړو. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده هغه دوی ته وده بنه ورکوي. په 2008 کې که تاسو ګورئ په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پښتونخوا کې څومره سخت حالات وو. دماکی به کې دي او د شمیر دماکی به نه وي بیا زموږ سوات او خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی نو زما په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د لنډمهاله حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډولای شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه فروری کېږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د 8 فبروري عام انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیلو وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي. په دې کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نور هم دي. شنونکي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې ځینې لویو ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي. نور تفصیل د شانواز ترک زینه.
دا خیبر پختونخوا صوبی د ټولو سیاسي ډلو مشران پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا مشرانو کې په اول وار د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته، بلکې د دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي اسمبلی کاندیدان دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي، د ډیره اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره، د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپوره، او د دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د جماعت اسلامي ډلې امیر سراج الحق هم د کوز دیره کاندید دی. ولی د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی کاندید دی. دا اول وار دی چې د دوه وارې عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پښتونخوا صوبی کومې بلې انتخابي حلقې نه کاندید نه دی، بلکې هم د دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پښتونخوا نه بعد قومي اسمبلی لپاره په ټاکنو کې برخه اخلي. دا وار که دغه مشران قومي اسمبلی ته لاړ شي نو آیا نو دا به خیبر پښتونخوا صوبی ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک د مشال ریډیو دغه پښتنه داسې جواب کړه.
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پښتونخوا نه چې دي په الیکشن کې حصه اخلي. پښتونخوا د مسلو نشاندهي او نمایندګي چې ده په ښه طریقه باندې وشي. په پارلمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي نو هغوی هم د پارټي چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه بیره خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي. نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلمان کې مشري وکړي، نو دا به زما به خیر له پښتو خیبر پختونخوا د پاره ډیره ګټوري.
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي اسمبلی ته نه ورسېدلې، بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکي کامیاب شیو. یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید وو کامیاب شوی، خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراټیک موومنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه. دا چې د 2013 په ټاکنو کې هم د دغه ګوندونو ځینې غړي اسمبلیو ته خلاړو، خو مشران بیا نه وتلي. په سیاسي چارو لیکونکو او خبريال شمس پمن مشال ریډیو ته وای لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي، خو که د دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي.
تیر ځل چې هر څه شو دغه نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا دا سلور کال پارلیمان اوچلولې شو، یو ون مین شو په تور باندې او یا د ربل سټیم په تور باندې، دغه بنیادی او غټه وجه د همدغه وا چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتل شي وو دیزل مخکنه خدا فیصله کول یا دا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا پارلیمان کې موجودی خو بهر حال کې دوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلیمان کې موجود شي نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټي وړه خبره وي.
په 1903 اویم کال کې عبدالولی خان او ورسره د لګو لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړو چې د دوه وارې مارشل لاګانو د لګېدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وایي چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به دا وي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او آئینی فیصله د عوامو لپاره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان کوټاو ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاسوګریوان دي. د پوهنتون خوونکو کارکونکو ته له تیرو سو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریز لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډیر ځر به دا مالی مسله هواره شي. نو تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سره چې هغه دی د یونیورسيټي دا مالی بحران د ختمېدو لپاره بیل اوټ پیکیج ورکړي، د مرکزی حکومت سره موجوده نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسيټي سره سبق ویل دي، دا سره خواست کو چې مهرباني وکړي یونیورسيټي بلوچستان او د صوبې نور یونیورسيټانو ته هغه کومک دی وکړي انډومنت فند درا کی بیل اوټ پیکیج درا کی.
بل په لوت په کوټ کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی چې لامله او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي، د ټولو دنیا د اصول دی سی ریسرچ دی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې سو کې شو ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي، یو مقاله ولیکنو دا په مات کې دوی یو سر په یو کولې هغه په لدا څلور کلوز خزمج غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایسي یونیورسيانو د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم وای د ذریعہ خونو د سټډنټ کیسنی په دې غریب صوبې کې ستفې زیاته کې نو سټډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي، ډېر کم خلک یې په ډول ای سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم شي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوې دي، چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې استیال مشر آفتاب عالم او مشال ډډو ته وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډه کې 1500 ملیون او زموږ اخراجات 2200 ملیون، نو 800 ملیون اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لري نه. زموږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 برابر روپیو لدونی مزان نن باید سیدا گرانت لس عرب تو ور ساجی، لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټي نه ل 50 ديار ل 100 تو رسیدلې گرانت پاغه جی ولیاړ دی. نزموش غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خود بلوچستان حکومت ویل دي چې د صوبې د یونیورسيټانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي، دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړی. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله کاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا اوس
عربو بجټ اعلان کړی دی دا کومې یونیورسيټانه دی الته د تنخوا مسله دا حل کی دا نور ستونزې حل کی نو ډیر ژر به ان شاء الله دا یونیورسيټانه د ستونزې به حل شي
بلوچستان پونتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده چې لامل یې د یادو یونیورسيټانو یا پونتونو استادانو ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهره کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبی وزیرستان د توی خلی خلک وایي چې د غلطه لډيري مدیر ایس انټرنیټ او موبایل نتورک بند دی پر حکومت غا کوي چې زر تر زره د سہولتونو ورته برابر شي د توی خلی آبادی نګدې شپې ته زره د خلکو د خپل غښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځنی پرمختیاي کارونه کړی دی او د خلکو په پاتې غښتنو باندې به هم غور کوي اشتیاق مسید رپورټ راکوي
د توی خلا سیم یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلا احتجاجی درنه غوښتنه په دا رنگ بیانوي
سکندر پوسٹ نہ تر تو پورے کم روڈ دا تقریباً 13 کلومیٹر دا منظور سوا روڈ آگا ٹیم کی خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شفقت اللہ خان ٹیم نے منظور دا تر دیو پورے دغه روډ باندې منځوري حاصلې دا فند ورته مختص ته خدا روډ تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده
د توي خلاصې مې یو بل اوسې دین کای صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې شپې ته زرا نه زیوتا بودیه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت نه به برخې دو چې په وجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی
دلته د تشل توي خلې چې شپې ته زرا زیات آبادې ده دغه ټول به موبایل ټاور جي پاتې مریض اسپتال رابطہ نہ کیجیے مخ چیرتا بار ملکوں کی کم مسافر دے لو سر مغ رابطہ نہ کیجیے
مشال ریڈیو احتجاجی درنے غشتن دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشیش وی اغوی په جواب کې وویل
احتجاجی
درنے مشارون دا هم وویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مالونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې لوجی د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکو گاډي ولړ پاتې ول سوداګرو او مشالړو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسول دي اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تجارتن وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دي خرابيږي دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت په ځای د سنتي او برابرول غوښتنه کوي فرحت شنوار رپورټ لري
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړو طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړو طرف تجارت باندې د دې اثر خامخا ورځي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی او غو مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتی سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو پاغه کې بیا داسې ټیکنیکل خرابې چې کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی ویباک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وی او د سره هم بیا گاڑی ولاړ وی او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په چلری ساته کې اتل شل ګنډ سکینر خراب دی. دی جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پور څومره لند گاړو ولیاړ دی. دغه موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دومره نشته کنستراکشن روان دی او او نه باج موږ کله دا غړی کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په 0.1 باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا چې میرا باندې یو کې دا ایف سی څومره دا چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کډونه بعد دا غړی زرت زر افغانستان ته واوړي. کله کانټه باندې کې کانټه خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیئر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسې د خرما شیرین او په واز د سندره واورئ.
چاوی چی مستی کرده او یارا پیزوان دا پخنده و خطلای مرده چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده
مستی کرے
کرده جاوی چه مستی کرده گوزده هجران توری داری تنسته یوم جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده گوزده هجران توری داری تنسته یوم جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده سبا بیان خطی باریشی جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده باده دش گلاب بستال منی بویوینا جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده باده دش گلاب بستال منی بویوینا جاوی چه مستی کرده جاوی چه مستی کرده او یارا پیسفان
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ.